Zalanda Yun.
دا تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپلې همکارې
فاطمی
د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له څلوېښت کلنۍ وروسته د ایران د ولسواکو ارګانونو د غوړېدا او ودې او دغه راز د سیاسي پراختیا بېخ بنایو ته د کتنې د لړۍ له لومړني پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلام انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د دیار سوا و نیبیم لمریز کال په لومړۍ ورځ په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپېڅلي حرم کې د لسګونو زره زیارتوالو په پرتمینې غونډې کې په مهمې وینا کې د اسلامي جمهوري نظام د حیات په څلوېښتم کال د ایران د ملت د سیاسي پوهې او اقتصادي او سیاسي اقتدار د ځانګړنو او د سیمه ییزو بدلونونو په باب جامع تحلیل وړاندې کړ.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په څلوېښت کلنۍ کې د اسلامي انقلاب پیاوړتیا او تاندوالي او د سیمې لپاره د امریکایانو د سپیرې نقشې شنډېدا ته په اشارې سره وفرمایل، ایران د تیلو او ګیسو د انرژۍ د لویو سرچینو د پوهنتونونو د متخصص ځواک او په تولید کې د خلاقیت له پلوه داسې پیاوړي زمینې لري چې پر دغو توانمنیو په تکیې سره د پرمختګ لاره به هم هغه شان په چټکۍ او ځلیدونکي بریالیتوب سره کچ کړي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا کې د اشارې یوه مهمه ځانګړنه پر ولسواکۍ او سیاسي خپلواکۍ په تکیې سره په هغو نظام جوړونکو مؤلفو باندې ټینګار دی چې په روان پروګرام کې به هڅه وکړو د اسلامي جمهوري نظام په داخلي پیاوړتیا او سیاسي پراختیا کې د دغې ځانګړنې پر اهمیت او اړخونو رڼا واچوو.
د ایران اسلامي جمهوري نظام لامهغه پیله د ډیموکراتیک نظام جوړونې په پارامیټرۍ باندې په تکیه سره، یعنی د یو ریفرانډوم یا ټول پوښتنې په ترسره کولو سره رامنځته شو، او له دې وروسته هم په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډیرو انتخاباتو په ترسره کېدا سره او دغه راز په بېلابېلو ګروهنو رودو سره د حکومتونو واک ته په رسېدا سره یې وښودله چې په اسلامي جمهوري نظام کې د حاکمیت ملاک د ولس رای دی. د پراختیا او سیاسي پراختیا بحث یوه هغه بحث دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ځان ته ډیر زیات څیړونکي جلب کړي دي، او د سیاسي علومو او د ټولنیزو علومو د متفکرانو د فکري ګروهانو په مرکز کې ورغلی دی. دغه بحث په تېره بیا د درېیمې نړۍ د هیوادونو د فکري شخصیتونو لپاره له ډیر زیات لومړیتوبه او اهمیته برخمن دی، ځکه چې په دغو هیوادونو کې د پراختیا او نه پراختیا د شاتګ چارې د ټولنې اصلي مشکلات دي، او په موجوده ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي بدلونونو او پیښو په غوښتې او یا ناغوښتې توګه اغیز شیندي. سیاسي پراختیا د تعریف پر اساس د ملي پراختیا د پیچلي بهیر یوه برخه ده چې د سیاسي سیالۍ د پراختیا او د سیاسي مشارکت د پراختیا په دوو اړخونو کې ځلیږي.
دوستانو، په پرمختللو هیوادونو کې په تیرو سلو کلونو کې داسې بدلونونه رامنځته شوي چې د سیاسي پراختیا په نامې سره د یوه بهیر ډول ډول ځلګان حسابېږي. سیاسي پراختیا یا ترقی په دغه موده کې د بیلابیلو مضمونونو، تعبیرونو او اخیستنونو له پلوه په مختلفو ډولونو راڅرګنده شوې ده چې یو مثال یې د تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. لوسن پای د دغو درو چورلیزونو په بیانولو کې سیاسي پراختیا یا ترقی د درې اړخیزې ښکارندې په توګه تعریف کړې ده او لیکلی دی: په سیاسي پراختیا او ترقی کې سیاسي مشارکت او برابري په ټولنې او اقتصاد کې د آرامښت او ثبات رامنځته کولو لپاره د سیاسي سیستم ظرفیت او د اداري جوړښتونو په بیلولو او متخصص کولو او د هغوی د کارندوالي وړاندې کول پکې شامل دي. تقریبا په ټولو تعریفونو او ډلبندیو کې هم مشارکت د سیاسي پراختیا د اساسي رکن په توګه بلل شوی. د سیاسي پراختیا او ترقی یعنی د سیاسي سیالۍ او مشارکت د پراختیا په دغه چوکاټ کې له ډېرو خنډونو او چیلنجونو سره سره بلاخره د یوې سترې سیاسي پروژې په توګه یوه داسې موده او بهیر دی چې منل شوې ده. که ومنو سیاسي پراختیا په عمل کې د هرې یوې ډلې او لوري د سیاستونو او دریځونو په اساس د هیواد اداره کولو او د سیاسي قدرت ترلاسه کولو په خاطر د منظمو ګټو او د یو شمېر ډلو د سیاسي سیالۍ او مشارکت د پراختیا په معنا دی، نو په داسې بڼه کې ګوندونه، انتخابات او پارلمان د ډیموکراتیک ژوند اصلي مرکز او منځپانګه جوړوي او سیاسي مشارکت او ګډون او سیالۍ زیاتره په دغو درو چورلیزونو ولاړ دي.
د ټولن پیژندنې د تحلیل یوه خورا معتبره بیلګه د سیاسي ماډرنولو او مدني ټولنې یا د ټولنیز ځواک ترمنځ رابطه د برینګټن مور تحلیل دی. هغه د سیاسي پراختیا په بهیر او ماډرنولو کې د ټولنو پر داخلي عواملو ټینګار کوي. برینګټن مور په خپلو مطالعو کې ښیي چې پراختیا او ترقی کوم آسان او هوار بهیر نه دی، بلکې له انقلابونو، چلنجونو او ګډوډیو او ترنګلتیاو ډک دی. په سیاسي ټولنپیژندنې کې یو شمیر متفکران او نظریه ورکوونکي ډیموکراسي د افکارو او د عمل د رودې داسې چوکاټ ګڼي چې د عمومي خیر ښېګڼې لپاره وي، البته په داسې بڼه کې که عمومي اراده تفسیر او هدایتوي د دغه تعریف پر اساس د یوه ډیموکراتیک حکومت بنیادونه د عرفي او یا لیکل شوي اساسي قانون درلودونکی د قانون له حکومت پلوي له شخصي ازادیو څخه د ملاتړ او بالاخره د رای د حق د اکثریت د واکوالۍ او د نمایندګۍ د حکومت په څیر د حقوقي ډیموکراسۍ د جوړښت لرونکی بلل کېدلی شي. د ډیموکراتیکو نظامونو د قاعدې پر اساس انسانان د سیاسي او اجتماع په جوړښت کې د عملي او عقلي اجماع ته د رسېدا په څرنګوالي او د ژوند د رودو په ټاکنو کې مختار او مسؤول دي، او که د پیژندنې اوزار په سمه توګه د هغو په اختیار کې ورکړل شي، نو په ټاکنې کې خورا ښې رودې غوره کوي.
دوستانو، په ایران کې د اسلامي جمهوری نظام پر راتلو سره او په سیاسي او ټولنیز ډګر کې د اسلامي لیتوګې د واکمنۍ لپاره په هڅې سره په اسلام کې د سیاسي لیتوګې موضوع لا ځانګړي مقامه برخمنه ده. د جمهوری نظام مشروعیت او اقتدار د ملت په ملاتړ سره یو نظام دی. په ولسواکۍ کې دغه بهیر د سیاسي مشارکت او ګډون او د شورای نظام د آزادو انتخاباتو له لارې رابرسېره کیږي. په اسلامي جمهوری نظام کې د ولس نظرونه له یوه خاص اهمیته برخمن وي او سیاسي نظام د ولس د غوښتنو د پوره کېدا په لاره کې حرکت کوي. هغه څه چې اسلامیت او جمهوریت له یو بل سره نږدې کوي، د رهبرۍ، ولسمشرۍ، د پارلمان آزاد او دغه راز د نظام د رهبرۍ غیر مستقیم انتخابات دي. د عربانو یو شنانده او لیکوال ناصر قندیل وایي: ایران په خپلو هر یوه انتخاباتو کې په آرامښت او دقت سره یو پیغام وړاندې کوي او هر څه د دغه پیغام د رسولو او پیاوړي کولو لپاره مراتب او برابروي. ایران د اسلامی جمهوری نظام له بریالیتوبه په ورسته پړاو کې یو ځانګړی نظام دی چې د خپل قدرت د سرچینو او ارزښتونو او د ثبات د ساتنې جوګه دی، او په عین حال کې د عمومي افکارو د رول لوبونې او د هغوی د لومړن توبونو او په بیلابیلو ټولنو کې د قدرت د ویشلو په اساس د قدرت د منتقلولو لپاره یوه نرمه روده او رول وړاندې کولی شي. ایران د ډیرو لپاره د مډرنزم د روح ښودونکی دی چې د هغه په سیوري کې د بیلابیلو مذهبونو لرونکي پرګنې پکې ژوند کوي، او د بیلابیلو ماموریتونو د ترسره کولو او له ګوندونو سره په اړوندوالي او په آزادو سیاسي فعالیتونو کې د میرمنې حقوقو ته د احترام په سترګه ګوري. داسې اقدامات چې د سعودي عربستان په څیر په نورو حکومتونو کې هیڅ امکان نشته. دا موضوع د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره په ایران کې د دیموکراسۍ د ځانګړنو د توپیر ښودنه کوي.
د لبنان د البنا ورسپانې د نړیوالو چارو یو شنندې میرمن روزانا رمال په دې باب وایي، اسلامي انقلاب داسې یو مهم پیچومی و چې ایران یې یوه داسې سباون ته وارد کړ چې له هغه سره یې هر څه هم بدل کړل. ځینو د دغه بدلانه پیچومی د ایران منځوي کېدا وبلله، او ځینو نور هم دا د یوه داسې ایران زیږېدا وګڼله چې له امریکایي لویدیځې زندانه آزاد دی. دغه سیاسي تحلیلګر روښانه کوي د دغه نظام اجرا د هغه عدالت اساس دی چې په اساس یې د ایران د پراخ جغرافیایي جوړښت د موجوده دینونو او قومیتونو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی. په دغه نظام کې د انسانانو حقوق نه ضایع کیږي او د هغو قانون یې محفوظ ساتي. دا یوه داسې موضوع ده چې د هغې پر اساس اسلامي او عربي هیوادونه د ایران په څیر عمل نشي کولای، ځکه چې ایران که د ما تعبیر سم وي نو په سیمې او نړۍ کې یوازنی متمدن او اسلامي مثال دی.
دوستانو، د ایران اسلامي جمهوري نظام عمومي ازادۍ ته مخ اړوونکې هغه ټولنه ده چې د خپل وجود ظهور په شوراګانو، د څوکیو په ټاکنو او د اجتماع او سیاست او قانوني بهیرونو په مشخصولو کې ګڼي. په دې اساس اسلامي جمهوري نظام په ولسواکۍ او ډیموکراټیکو نظامونو سره اړونده په ټولو اصلي قواعدو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې، ګوندونو او انتخاباتو په څیر د عمومي افکارو د ځلیدونکو اوزارونو پر سلامتیا تل ټینګار کوي. ایران په خپلو انتخاباتو کې په حقیقت کې د ډیموکراسۍ یو مثال وړاندې کړی دی. په همدې علت ده چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په کراتو ټینګار کړی دی، د انتخاباتو بریالی اسلامي نظام او ملت دی، نه هغه څوک چې مسؤلیت په اوږو لري.
دوستانو، د اسلامي انقلاب د 40 کلنې عمر د ځانګړنو د لړۍ د لومړني مطلب وخت هم دومره و. نو تر بل پروګرامه ستاسو له حضوره اجازه غواړم.